په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبرونه مخکښو ښځو ځانګړې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم په خبرونو پیلو. زه نوریاس نوری اورم. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره له ډېر احتیاط کار اخلي چې محصلینو او نورو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې زړه نازړه دي. په مولداوا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره له احتیاط کار اخیستل کیږي چې محصلینو او نورو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې مخکې یو شمېر وسلوال چې هغه شمېر یاد نه کړل پوهنتون انګل ته داخل شوي او ډزې کوي.
برای از اینکه به محصلین و برای کسایی که
در دادیل پاره چه محصلان و حقوق تا چه پا داخل که دیزیان و نرسیگی لدیر احتیاط نکار خیستل کیگی و در ترهگر و در زپل لپاره لهر امکان نا استفاده کیگی.
خاغلی آریان دې پیښې نور جزئیات ورنکل خو یوازې دومره وویل چې ځانګړي ځواکونه او پولیس په سیمه کې دي او وروسته به د پیښې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویا نور الله ترکی بیا رسنیو ته په استولې یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له دې مخکې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډزې د حقوقو پوهنځي ته نږدې اورېدل کیږي. طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ګردیز زرمت د لوی لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند نیکنام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې له دې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه وچاودېد.
چې د بیس د نږدې وو دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوند قول اردو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یوه قمندان په ګډون د لسو زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغې قول اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د ناوې ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکمالاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ او د هوایي ځواکونو په مرسته یې پلان شنډ شو. د قول اردو په وینا په دغو بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو دی یو قمندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او درې نورې ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه کړی دي. نظر شمیرنې ښیي چې په ملي کچه بایدن له ټرمپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی. خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ټرمپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یو کاندید د الکترول کالج 270 رایه ترلاسه کړي هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په مولداوا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلې دي. د ولسمشرۍ دوهم دور انتخابات به 2 اونۍ وروسته د نومبر په 15 ترسره کیږي. مولداوا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا یو بې وزله هیواد ګڼل کیږي د هغوی لخوا چې له روسیې سره د نږدې اړیکو غوښتونکي دي او د هغوی چې له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو د پراخېدو غوښتونکي دي ترمنځ ډېر ویشل شوی دی. جرمني د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سره له ننه د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري سره له ننه قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړي او هلته 15 میلیونه کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټولبند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټولبند پیل شي. ایتالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. په عین حال کې په امریکا کې د افونی ناروغیو متخصص انتونی فاوچي ویلي امریکا باید د کورونا له کبله خطرناک ژمي ته چمتووالی ولري. امریکا کې تر اوسه نږدې 2,13,000 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. تېر اونۍ په اوسط ډول هر ورځ 8,000 کسان دغه هیواد کې پر کرونا اخته شوي دي. ملګری ملتونه وایي له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د مجرمینو د معافیت د ډول جرمونو له زیاتوالي سره مرسته کوي. دغه سازمان دا څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسېدو نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور کې کړی دی. راپور کې راغلي تیرو 14 کلونو کې نږدې 1200 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي او په خبری د 90% خبریالانو د وژلو امرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په دې اړه خپل پیغام کې ویلي که ژورنالستان خوندي نشکشي د ده په وینا هغه وړتیا به چې باخبره خلک ترې باخبره له خبرونو با خبره پاتې شي او د شواهدو پر بنسټ پریکړې وکړي په جدي ډول زیانمن شي. افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې وبخې خبریالان پکې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله سختې ورځې ګالي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو خبرونه اوویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې تعقیب کړئ. مخکې له دې چې د مخکښو ښځو پروګرام پیل شي، ورزو د کابل د پوهنتون نننۍ پیښې ته نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال بریدګر ننوتلي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته بوختي ډزې تبادله شوې دي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د دغې پیښې د پوښښ لپاره د کابل پوهنتون ته ورغلی دی. همدا شېبه له هغې سیمې راسره خبرې کوي. سعادت صاحب، ستړي مشې، راته ووایي چې اوس هم ډزې روانې دي عملا، که څنګه څه اورئ؟
سلامونه تاسو ته، څنګه تاسو به ټول اوریدونکو ته. زه نږدې 3 ساعته کېږي یا 2 ساعته کېږي چې دلته د کابل پوهنتون طبي دروازې مخې ته په کومې دروازې چې هغه وسلوال ننوتلي وو هلته پر محصلینو باندې ډزې کول، یا هم له امنیتي ځواکونو سره په نښته وو. هغې دروازې سره تقریبا په 300 متره کې ولاړ یم، چېرې چې ګڼ خبریالان نور هم ولاړ دي او مخکې اجازه نه راکول کېږي. وروستي جزئیات دا دي چې نږدې 30 ساعت یا هم 30 دقیقې کېږي چې یا هم 15 دقیقې تقریبا کېږي چې د ډزو غږونه له نن نه راځي. همدا 30 دقیقې وړاندې یا هم تقریبا په دې 15-16 دقیقو خواوشا له چورلکې پورته، نو چورلکې په دغه وسلوال باندې ډزې وکړي، او همداراز تازه دمې سرتېري راغلل. همدا 1 ساعت وړاندې خو اوس خاموشي ده، نه غږ راځي. همداراز مونږ ته امنیتي ځواکونه تاسو اجازه نه درکړي او خلکو ته تګ راتګ اجازه نشته. او ډېری محصلین داسې ویل کېږي چې په هغه دوه دروازو چې یو د انجینري دروازه ده یا هم د کوچتنګي عمومي سړک دروازې باندې هماغه اول 30 ساعت ټول محصلین وتلي دي. د محصلین قوله به زه څو خبرې وکړم. 15 کسان چې له دغه ځای نه راوتلي وو او ټپیان شوي وو یا هم دومره ویرېدلي وو چې حتی سیری وخت وی اخو یې راتول چې مون پر سم کیو چې باندې داز شوی وای. مون معمول فکر وکړ چې افغانستان نه خور دک ډز کی خیر سرک پر سر وي. پر ورو ده ډز پانځی ته د خو پانځی تر نه ونوتی. مون په سنف کیو ځانو نه ملان دی واچول. خو هر وسوال چې راته غوې سنف ته لاسی به میا هم ګرې د شنه به راچول در او تروز معنی په هر سل باندې دوی لاسی ګرې ټورا چول ډز کول څوک چې ژوندې وغه وشته. دغه ماسل کیسه کوله چې زما په سترګو پر وړاندې زما خون کې واجو وا تلس نور محسن در سره ټکانو شلو هو چې تاسو په کابل پانتون کې کوک مانځي محصول نو دې ته ورته دلته موږ چې سرچ نور ته ویل چې خید د بګر شمیر بل تر تر 15 شاوخوا وي. دا تشریح ونه وای هغه ویل چې لمړی د کوک پانځي ته نن نو تل په د کابل پانتون په انګړ کې چې هر محصول هر انسان لیده په غو باندې ډزې کولې. خپل د دوی مستر کول ته خاص او چې په درې کسان ما په خپل ویل چې کابل پوهنتون کومنس کې د عمومي سره چې په دغه باندې پراتو محصلین یو دوه پکې میرمنې یو دوه پکې هلکان ځوانان او همدارس هغوی ویل چې دغه سوال حقوق باندې ور اخو دلته د سیګنال یو جمعیزم د چالتہ سیګنال یا هم د انجونی ماسلین یو تمرین کوي د ورزش لپاره دی ویل چې یو دانه پاغه تر سره او بلې ټو د انګړ کې د ځکولي
خو
تر اوسه پورې رسمي
مننه کوم فرید الله ساده تو پزان پام کوي د ازادي راډیو خبريالو ل کابل پانتونی لمک سره خبري کوي هل تاسو د چارواکو خبره او د سترګو لیدلې حال ده چې ل شاوخوا شلو د قو رئیس د زی غلی شوی دی خو بریدګر شاوخوا یو لس بجې د کابل پانتون تننه وتلی او تر اوسه پوری د مرګ جوبل شمیره او یاده چې د غبرید پات رسیدلې کڅ څنګه څه معلومات نشته د کابل سټوډیو ته به برتر راشو د کابل سټوډیو کې اکرام الله اکرام دغه پیښه تعقیب کړې ده چې چارواکو څه خبرګون خودلې ده په دې اړه به لاغه واورو مهرباني
د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویلي دي چې تر اوسه لا هم بشپړه سیمه تسخیر شوې نه ده عملیات لا هم جریان لري د ژغورنې عملیات د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې تلفات شته خو دقیق شمیر پاړې لا معلومات نشته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته څو شی بي وړاندې ویل چې تر دې دمد له پیخې لسیمې اته تنه ټپیان ورول شوې دي لکه وړاندې چې سعادت سی بیل دزې قرار شوې ویدیو لا هم سیمه بشپړه تصفیه شوی نه ده
مننه کوم اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبريال د کابل استودیو لمک سره معلومات شریک کړل دا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ویلي دي اته کسان تر اوسه د کابل د پوانتون د نننې پیخي څخه چې حالت وسلوال بریدګر نه وتی او ډزې کړې دي اته ټپیان روغتون ته انتقال شوې دي د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان هم ویلي چې تلفات شته خو هغه دقیق شمیر یاد نه کړ البته اوس له نیم سات رئیس د پوانتون دننه د ډزو غګونه نه اوریدل کیږي خو چارواکو څه نه دی ویلي چې بریټ پایت رسیدلې کڅنګه شی به مخکې مې د کابل پانتون له استاد پاندوی امیر محمد کاموال سره خبري وکړلې لاغه مې دغه د سترګو لیدلې حال پوښته
زما لومړی نه سات په اجتماعي علوم پوهنځي کې اول خلاص شو زه تلم چې ما په دې مرکز یو حقوقي کې چې د حقوق پوهنځي مخامخ دلته موقعیت لري دلته یو دوه صنفه د حقوقو یو دوه صنفه فکر کوم د اداره او پالیسي او یو دوه صنفه د سارنوال صاحبانو لپاره دلته زما کمپیوټر خراب شوی دغه بخش د آی ټي ته مرکز ما کمپیوټر جوړ نو مخکې له دې چې زه ورسېږم زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې یو 50 متره خو شاو چې یو دم ډز شروع شو مسئله نه منډه کړلې په دې کې ازمنګ دوست چې د سر زه په ټلیفون باندې دغه شوم د نو ځان را غوځول د کارکې د یاد بام نه دا ول منزل لاسه ما چې یو مرمه په دې سر کې موږ خولل او ساتي زخمي و د سر به واز خبرو کوم چې چی شه دی وای خلک روان نه وتل نو دقیق څه نه شو ویل چې تلفات په سومره ای سومره باندې د کټازي وسم روانه وي او زما په فکر باندې 15 شپږ کسان روان نه وتی
جناب استاد
روانه وي او امنیتي مسولین راغله ساحه چې ما سره کړی ته دا چې سکیږي او سند کیږي دا به پولیسه معلوم شي
مسولین په څه شکل باندې وتل تاسو ته په څه شکل باندې خلاص شو ایام کاری و د پولیسو تاسو ته لارو خو د لکڅنګ په داسې وضعیت کې
منګه مخامخ دي مرکز حقوقي ته مخامخ د حقوق پوانځي د حقوق پوانځي د خو دروازه د شروع شو مسلین په بلد مزه باندې د زمينه مساعد شو خپل د استادان له خو استادان کوشش وکړي چې مسلین ته لار دغه کې زمينه مساعد کی دوی وتل ول د مرکز حقوق د مسلین او د سنفو په اړه کې زوس معلومات نه لرم چا دې په راوتی نه په راوتی وضعیت په څنګه په دې باندې کوم معلومات نه لرم
فقط اخر کې غواړم پوښتنه د کابل پانتون خلو یا ساحه ده فکر کوي چې امنیتي تدابیر خدي ک څنګه
زه فکر کوم چې پولیس او امنیتي مسولین د خپل حصه کوي د کابل پانتون ساحه هم لوی ساحه ده یو دروازه نه ده سود دروازې دي دا به سره نشوي چې دې په کوم لاو داخل شوی د لیلی د دروازې د لاو په داخل شوی ځکه په عمومي دروازه کې خوده تلاشیم کوي چې موږ کله داخلي ګوساب چې زم داخل شم حتی موټر ته لاندې شیشه ما چې شیشه موټر په ونه تړل شي وي تلاشیم کوي د ماسلینو نو نه پوهیږم چې کیسه به څنګه وي دوی خو خپل حصه کوي سره نشي ویل چې په څه شکل باندې داخل شي وي داخل ته په دې باره کې زه څه نشم ویلای
د کابل پانتون استاد ښاغلی امیر محمد کاموالو هلته د نننی بریټ پاړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال لمک سره شریک تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست د کابل پانتون پاړه باندې به ورستي جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واوري خو اوس ورزو کابل ته وګم جبار خیل د مخکخه خو پروګرام باندې کوي
مخکخی خزی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړئ. دا د مخکخي خځې خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې اړیکه را سره ونیسئ. زمګ د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذ. دوی دواړه لمه سره په خبرونه کې دي او تاسو به له دوی دواړو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0799 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ درنو اوریدونکو که غواړئ چې زموږ د اغلو میلمنونه پوښتنې ولرئ. دوی به تاسو ته جوابونه درکړي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. زموږ یوه میلمنه اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلی یون، خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم تاسو د ستاسو لیدون اوریدونکو ته، شاوخوا نور کارکونکو ته، ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. اغلی یون، زموږ ډیری هیوادوال ستاسو له نوم سره آشنا دي، په خاص توګه په وروستیو کې، خو بیا هم داسې اوریدونکي هم شته چې ډیر شناخت به له تاسو نه لري، نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځلې بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ ښه به وي.
زه آریان یون یم، د ننګرهار خلکو استاد تقریبا په 15 14 او اوس چې 18 دوره ده. زه پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله ډیر ښه. اوس به زموږ اوریدونکي اړیکه ونیسي او له تاسو نه به خپلې پوښتنې ولري. خو هیره مو نه وي درنو اوریدونکو چې موږ په دې خپرونه کې یوه بله میلمنه هم لرو. اغلی کریمه دریز هم را سره ده، د تعلیم او تربیه استاده ده، د پوهنتون استاده ده. د هغې نه هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ نو هیله ده چې را سره شریکې کړئ. اغلی یون، تاسو زما غواړئ؟
اورم مهرباني.
په سر کې به ښه وي اوریدونکو ته به په زړه پورې وي چې ستاسو د تعلیم له دورې واورو. تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړي دي، کوم ځای کې مو کړي دي، او د هغې دورې خاطرې ښي او بدې خاطرې راته ووایاست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه اوس غوندې ستونزې او ننګونې وي، په خاصه توګه د ښځو په وړاندې، که د هغې لږ راته ووایاست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وې، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې بیا امینې فدوي لیسې ته، چې هغه هم په کابل کې وه، تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړې. او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم، او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بله، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال انجونې د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي. دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه، هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسو له نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري، که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هیڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې، په ډېر امن کې، زموږ فامیلونو نه به هیڅ تشویش ورته نه و. موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زموږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو. په ډېر آزاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه، به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایی جرمونه د خوځ په مقابل کې شته ده. نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی د دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تیریږي، خو سره د هغې دوی مجبوره دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به یې ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. او یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقیقي کار ښځو د پاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وي د دې لپاره چې باید ښځو ته احترام وشي، ښځو ته عزت ورکړ شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې اماده نه وه، نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځو دپاره شوی وي، هغه ښځو دپاره ونه شول. سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله، خو بیا هم امیدوار یو موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو. اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه راپیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحیث وي او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې یون. زموږ بله میلمنه اغلې کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلې دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانې.
وعلیکم السلام. آقای دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره. ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان راوپېژنئ او ځان وپېژنئ اوریدونکو ته.
مننه کوهنوال کبیر، په دې سم کابل خوان روزن د تربیت علوم ښوونځي کې استاد یم.
بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو. دغو د پوښتنو په لړ کې اغلی درې ستاسو اداره ته وایاست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
مختلف زده کړې په کابل کې پیل کړې او مختلف زده تقریبا لسان هم د کابل په درخانۍ ښوونځي کې پای ته ورسوله. هغه نو وروسته د کابل پوهنتون د تربیتي علومو او روانشناسي پوهنځي ته کامیابه شوم. هلته مې لسانس دوره متاسفانه په یولسو کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی، یعنې په موږ باندې هغه بنظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې حکومتي اخ کې موجوده وي د اوبو زیان د موږ پر تحصیلي ژوند باندې واقعا ډېره بده اغېزه درلودله. یعنې د څلورو کالو دوره موږ په یولسو کالو کې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونروزنې په پوهنتون کې ترسره کړه او تر نن تاسو موږ څنګه کې دنده تر سره کوم او تدریس چارې پر مخ وړم.
بله، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو به ولرو، اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ نوم راته وایئ.
نوم احمد همدر د خوري د لغمان د کارغيو نظر سره پاري.
احمد همدر د لغمان نه په خیر راغلی، مهرباني.
مننه پښتنه نه دي انسه به نه دغه داسې د سیاست تر اوتلي کور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو.
اها، دغه یو پښتنه لري
داخلي څوک مخالف.
اها، هو
هم دغه یو پښتنه لرم.
اها، سمه ده، مننه، کور مو ودان. اغلی یونس، موږ د ورور خبره مو پوښتنه مو واوریدله. دی وایي چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک وو، او د دې ترڅنګ دا هم راته وایي چې ملاتړی مو څوک وو.
ولنه کله چې منګ هغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زه زیږیدلې ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روشن فکر انسان او ځکه په منګ ټولو باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت یې ونکړ او لای موږ تشویق کړو یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پوانتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسه شوې ده موږ سره کړې ده موږ د پاره ټول شرایط او زمينه برابر کړې ده نو هیڅ ډول ستونزه سره مخامخ شوې نه یو ورسته دا غي چې بیا کله واده او استاد اسماعیلون هم یو روشن فکر انسان نو هغه د خاطر کله چې موږ سیاسي اړخ تسلم او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګړه کړه په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاون په کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کو د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو د سی او حرکت یا د سی او کار باید نو کو چې هغه خدای نه کړده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره د خپل دین په نظر کې نیولو سره ام د سپورور حرکت کو تر دې چې باید خلک تشویق کو موږ باید د سی او یو فعالیتونه وکړو چې هم خزه ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغه سی او خويند لرو چې د سی او کار کوي خويند د لپاره نورو د لپاره چې هغه بل اخره باید دې نشي چې یو تعداد خويند د فامیلونو چې وګوري او به خپل فشارونه خپل په زنانه او راول یو هغه په کور کې نه نو زما په د ټولو خويندونو د غوښتنه ده چې په هر برخه کې په سیاسي برخه کې فعالیت کوي په ټولنیز برخه کې کوي په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونی سي خدای مکړه د سی حرکت تر سره نکی چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکول شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خود د حقوق په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه په ډیر ملایم ډول سره باید خويند د پاره کار وکړو او واقعي کار باید د خپل خويند د پاره وکړو نه دا چې لږ په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خود حقوق مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خود خوشالولو د په خاطر د خود حقوق مطرح کوي حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځنو زما غوښتنه دا ده د ټول خويندونه چې د خود د رشد په برخه کې د خود د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخ ته موږ لا شو دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوتی کارونه باید په دې وطن کې ونی شي ځکه چې هغه نسبی حقوق چې موږ وسلاسته راوړي هغه باندې موږ لا سلا شي نه افراط نه تفریط هغه مسائل باید مخ ته نو کو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خود حقوق راجګه شي او وشه دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نه مشروع دي او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کی نو زما هم دغه یو دریزو دا ول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډیر نارمل توګه چې زما ولس غواړي چې زما ټولنې سره تطابق لري په ډیر منظم ډول غواړم چې خود د پاره کار وکم ما هم د چی د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې
بله ډیر زیات مننه بیا به هم اغلی دریس سره شو اغلی دریس د خوز شتون لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یې په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیات مخه کی واضح کارګر د کسره چې څه د نیمه
او کچېره تعلیم ولادي نه تدیره چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېز درلودلی شي او د کور په ټولو آباده کې مثبت رول لوبولی شي او برعکس تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومانو د روزنې د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو مسایلو په ارتباط اګه خپل هغه سم رفتار نشي تر سره کولای او په دې مواد کې پاتې پاتې کیږي نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مستقل
ګامونه پورته شي او په تیره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي او لکه څنګه چې یو مخور وفرمایل د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادي نه او تصنعي ګامونه بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره او د ماشوم د روزنې په برخه کې د روانشناسۍ په اړخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورني اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، ځکه په ټولو چارو کې په اکثریتو مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي او دغه وابستګي د ټول عمل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی او کله چې تصمیمونه نیول کېږي حتی د خپله د ښځې په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي نو د تصمیمونه د نرانو د خوند نیول کېږي چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنی ماسره نه تمامېږي او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره مدرنایزر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف مواضع شتون لري چې د غوجانه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا هم نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې د معمولا د کور په چارو بوخت دي او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو آفت چې یا یو د کفر خبره مو کړې داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي او د هغو سره په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي او په کوم ځایو کې چې یعنې ښوونځي شته دغه هلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نه شي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ دغه قشر چې فزیکي یا فیزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه و په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هغه په پاکیو کې د پغرو کې د لرګیو د راوړلو په اړوند او په مختلفو مواردو کې دوی د نارینه و سره یو ځای کار کوي او دغه وضعیت د دو لامل ګرځي. خو په پاس مواردو کې په صنعتي چارو کې د نرانو سره بوخت دي لکه دوی قالینې جوړوي او یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي. د دوه وجو نه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دې اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي د ښځې یا مجموع کې زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي. د هغه په اسېدو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نشي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړه
په خیر اوسې. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړي کنیولې؟ مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی؟
جاوید یم. د کابل نه راځم.
جاوید د کابل نه. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
سلام تا ته او مېلمنه ته ورکړم او وروسته د وړم یو نظر ورکوم.
مهرباني.
نظر مې دا ده خوری چې دا د ښځو کاروبار خو په ټولنه کې ډېره یو ښه پرمختګ ده او خدای دې وکړي چې دا نور هم ښه ذاتي هغه راشي. خو زه دومره د خور نه غواړم چې دوی په دفتري کې که په مکتب کې لږ دره خپل سر صورت ته چې متوجه اوسې چې دومره جالیزه سینګار مینګار ونه کې زه به وایم چې دا به ډېر ښه وشي چې ځکه چې اوس خلک رقم رقم دي کنه په دغه حساب ده چې اوس متخزینه باندې داسې مشکلات چې راځي هم د هغه دپاره ده.
ښه دا مو نظر و پوښتنه مو را سره شریکه
کړئ. السلام علیکم.
اها پښتنه یې نه درلودله. فقط اغلی یون دغه ورور وایي چې ټولې ستونزې چې ښځو ته جوړې شوې دي د دوی د غلي سینګار له کبله دی. چې زه خو خپله په دې اند یم چې هر ښځه یا ټولې ښځې غلي سینګار نه کوي. تاسې څه ویل غواړئ؟
خپل هم شخصا د دې موضوع طرفدار نه یم. وخت چې ښځې په اړه برخه کې کار کوي غلی سنگار ته ضرورت نشته. نه دوی خو ودونو ته نه ځي یا نه څه محفل ته ځي چې غلی سنگار کړي. خو خبره
دا یعنی دا کار ښځو تر دې دمه کړی دی؟
نه نه. زه فکر کوم چې په زموږ په وطن کې دومره ستونزې او مشکلات دي چې دا د سنگار موضوع به ډېره یو ابتدایي او ډېره وړه موضوع وي. که چیرې زموږ ټولنه په غټو غټو مسایلو کې مصروفه شي، مثلا د ښځې څه ستونزې دي، څه مشکلات دي، لاره د حل څه شی ده، په دې کې مصروفه شو دا به بهتره وي. خو ما بیا هم تکرار کوم چې زه خپله شخصا هم د دې طرفدار نه یم او زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خویندې زموږ راوتي چې هغوی به ډېر غلي سینګار کړی او یا به وظیفو ته تللي او یا به مکاتبو ته یا نورو ځایو ته. خو که کړي نه کوم یو دانه، یعنی موږ به هغې د هم دا کار نه کوي. ځکه چې که چیرې موږ د سینګار په ځای تعلیم ته ډېره توجه وکړو، که چیرې د سینګار په ځای مثلا نور غټ غټ مسایل دي هغو ته پام وساتو، دا به بهتر وي. خو زه بیا هم دې ورور ته وایم چې ډېر مهم مسایل دي. دا شاید دا د ده په نظر مهمه موضوع سي، خو موږ وایو چې د دې نه نور ډېر مهم مسایل دي چې موږ په هغې کې مصروفه شو د ښځو په برخه کې او په هغې باندې باسو کړو، لارې د حلو ته پیدا کړو، ستونزې کټګوري کړو چې کم کم ستونزې دي د ښځو د ښار د ښځې او د اطراف د ښځې په منځ کې، واټن را کم کړو، ښځو د پاره د تعلیم زمینه برابره کړو. حتی موږ داسې یو لرې پرتې سیمو لرو چې زه د ولس استاد یم، زه همیشه خپل ولسونو سره په تماس کې یم. نو داسې لرې پرتې سیمې شته ده چې تر اوسه پورې د جنکو مکتب هلته نشته دی. داسې ځایونه شته چې زما یو خور په درې څلور کیلومتره په سر باندې اوبه راوړي. داسې سیمه شته دی. هغسې ښه اوبه دار دي که شته. اوس په نارینه ورونو کې هم داسې کسان شته ده چې شاید د نورو نارینه وو هغه خوښ نه شي او داسې یو حرکات او سکنات ولري چې هغه نورو دپاره د منلو وړ نه وي. همداسې په ټولنه کې هر ځي کې نقص نواقص شته دی. خو په مجموع کې موږ باید په ډېرو مهمو مسایلو باندې، په ډېرو هغه اصلي مسایلو باندې چې د ښځو دپاره په مجموع کې د ټولنې د رشد په سبب ګرځي، هغه مسایل ته متوجه شو او نه دومره وړو وړو خبرو باندې. دا خو یو ډېر جزئي موضوع ده چې هغه فامیلي متناسیتو کې داسې کوم مشکل به حلي.
بلې ډېره زیاته مننه. اغلی دریس، بعضې خلک دغه ورورم د سینګار او د غلیز آرایش خبره وکړله. زما په نظر باندې د مکتب نجونې، د دفتر ښځې، سیاستوالې، څونه چې خلکو ته هم دا معلومه ده، داسې څه کې ما تر اوسه پورې نه دي لیدلي. تاسې په څه نظر یاستئ؟ یعنی مکتب، پوهه او کار کول دا ښځې څه ته هڅوي؟
په بچمو کې د سینګار کیسه لکه چې وکیل صاحب دغو ته اشاره وکړله، دا په ډېره جدي کیسه هم نه ده. معمولا کوم کسان چې ډېر خاندي هغوی به شاید دغو موضوع ته ډېر زیات تاکید وکړي، او هغه کسان چې دوی دننه پیاوړتیا نه لري او په ظواهرو باندې تمرکز لري او غواړي چې ظاهره آرایي وکړي، نو شاید د موضوع ته تمرکز ډیر ولري.
بله
البته مجموع کې کوم څه چې په معنویات باندې تاکید لري او د لوړې موخې او لوړ اهداف تعقیبوي او په ښه کارونه ترسره کوي، دوی ډیر کم که دغه موضوع ته پام وساتي. یو د سلیقې او د پاکۍ او د صفایي موضوع ده چې هغه خو د اسلام اصلا ګڼل کېږي. پدیده چې هر بنده باید خپل پاکۍ او نظافت ته پام وساتي، او یو هغه غلیظ او د فرهنګ او د اسلام د چوکاټ نه وتلې مسایل دي چې د توجه د جلبولو په موخه د ځینې فاسدو کسان د خواب یا په عدفمند ډول او یا هم په غیر آګاهانه ډول د دوی د خپل قامۍ او یا د ناپوهۍ له وجې ترسره کېږي. نو دا هغه ډېر کم یا په ډېره کمه یا په ټیټه فیصدۍ کسان موجود دي چې دغه موضوع ته متوجه دي. په ټوله کې پاخه کسان اصلا دو اصته اصلا فکر نه کوي او دوی په نورو موضوعاتو بوخت دي چې په ډېره کې اصلا دا موضوع د دوی نه د دوی په یاد هم نه ده. داسې ګوته چې که ښځه تعلیم وکړي او ښځه د هر اړخ نه پیاوړې وي او د ټولنې په نقص او د هغو په ستونزو د هغو په د حل په لارو چارو باندې متمرکزه وي، نو هغه د ټولنې د تصمیمو د نیولو دپاره یعنی ډېر مثبتې نظریې کېدای شي ولري او دوی کړی شي چې په ټولنه کې ډېر بدلون راولي. زه چې تر کومه د محصلینو سره ښکېر یم او د نوي نسل سره یا د ځوانانو سره د موثر کار معمولا په ټولنه کې دی، زه دو ته متوجه شوی یم چې دا یو ښه یعنی یو ښه خبر دی یا په مجموع کې یو ښه وړاندوینه ده. اګه چې معمولا کوم کسان چې د کلو نه رسي یا د ولایت نه تحصیل ته رسي دوی په کابل کې تحصیل کی او زده کړې ترسره کړي، البته نارینه ځوانان هدف نه دی، نو دوی داسې نظر لري چې باید کومې ښځې چې د ځان دپاره انتخابي یعنې راتلونکي د ژوند ملګری انتخابي هغه باید تعلیم یافته وي او په دوه لکه کې دی چې د ژوند ملګری باید تحصیل کړی وي، ځکه دوی د تحصیل او د تعلیم په ارزښت پوهېږي او په دوی پوهېږي چې تعلیم یافته ښځه په ژوند کې څومره بدلونونه رامنځته کولی شي، د دوی د ژوند سطحه، د دوی د ارامتیا، د رواني ارامتیا سطحه، د دوی اقتصادي سطحه څومره پیاوړې کېږي تر څو دوی یوه تعلیم یافته ښځه د خپل د ژوند ملګري په صفت وټاکي. نو دا طبیعي تاسو هغه وړکی مثال ما تاسو ته وړاندې کړ چې یوازې د ژوند په شخصي ژوند کې د یوې ښځې د تعلیم یافته ښځې ارزښت، او که چېرې دغه تعلیم یافته ښځې ټولنې ته راووځي تاسو ته واضح معلومه ده او دا حقیقت دی سترګې پرې نه شو پټولی. نارینه وو کې یعنی اکثریت کې موږ وینو چې د فساد کچه ډېره لوړه ده. په ټولو سطحو کې وکیل صاحب ته معلومه ده او دا وکیل صاحب د ما خبرې هم تایید کړي، که چېرې یو نر یو مقام موقف ته رسېږي په ډېره کې د دوی امکان شته چې دوی د خپل موقف نه سوء استفاده وکړي او معمولا په شخصي اهدافو باندې بوخت وي. ولې که چېرې کومه ښځه موقف ته رسېدلې ده او په چارو بوخته ده، خو په ډېر صداقت او رښتینولي خپله دنده مخته وړي او په ډېره کمه کچه په ډېر ندرت موږ ګورو چې دوی د فساد تحقیق پیل شي او یا هغه کې یو فعالیت ترسره کړي چې ښځو دپاره ننګ اوسي. نو دا هغه بله ځانګړتیا ده چې یوه ښځه کېدای شي مناسب فساد یعنی د جنسیت پر اساس د عواطفو پر اساس د ځانه سره لري، یعنی دوی په مجموع کې په صداقت رښتینولي او په خاص ارزښتو په تعهد سره خپلې دندې مخته وړي او دا د ښځو دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی. په داسې حال کې چې اوس مهال موږ تاسو ګورو هم په پارلمان کې هم د دولت په نورو چارو کې اکثریت نران دي او کوم وضعیت چې موږ تاسو سمه ده چې نور جوانب یا نور دي دخله پدیدې هم د دغه وضعیت په شتون کې اثر درلودلی شي، خو که چېرې ښځه په رهبرۍ کې واقع شي نو او هغه حمایت چې په مجموع کې نو زه په دوه باور یم چې دوی په ډېر ژور بدلونونه په خپل کاري عرصه کې لمانځته کړي او دغه بدلونونه واقعا د ټولنې د ګټې او د وګړو د بقا او د پرمختګ لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي. نو اړینه ده چې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات تمرکز وکړو، د ښځو د ظرفیت په جوړونه باندې ډېر زیات تمرکز وشي، د ښځو د ژوند په واقعي معنا باندې په بدلون کې اصلي او اساسي ګامونه پورته شي، نه تصنعي او نمادین ګامونه. تر اوسه پورې که موږ تاسو دقت وکړو په مجموع کې متاسفانه هغه څه فعالیتونه چې باید د ښځو د ژوند د بدلون په اړوند فعالیتونه ترسره شوي وي، هغه څه موږ ژور فعالیتونه نه شو لیدلی. حتی د ښځو د چارو د وزارت د خانه داسې خاصې کړنې ما نه دي لیدلی چې دوی په واقعیت حداقل د ښځو د ژوند د بدلون لپاره ډېر فیصده یعنی یو تغییر رامنځته کړی. نو په دوه اړوند باید د دولت په سطحه یعنی ښه ستراتیژیانې جوړې شي او د تطبیق په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي.
بله، ډېره مننه آغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ښځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د ښځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟ یعنی هغه کارونه چې د دوی لومړني حقونه دي؟
بله، موږ خو همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناستې او که په پارلمان کې ناستې، موږ همیشه هم دا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا په موږ باندې تپل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنی نور اجرایي صلاحیت هغې نه لرم. زه به نه وایم چې بېخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعال شلې، په ولایتو کې ریاستونه د ښځو لرل، د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنې څومره چې د خلکو توقع و هغومره کار ونه شو. یو علت یې چې شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، چې د دې ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز و، ولایاتو ته هېڅ توجه ونه شوه. نرې پرتې سیمه خو پرېده پرېده چې توجه ونه شوه. ټول کارونه نمایشي بڼه لرله. اوس په میلیاردونو افغانۍ تاسو وګورئ، په میلیونونو افغانۍ کابل کې چاتم د مارچ کله شي، په لوکسو کلو کې، په فایو سټار کلو کې اتم د مارچ لمانځل کېږي. حال دا چې تاسو د شش کروي افغانستان ته کابل ته چلار شئ، هلته ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مارچ یعنې څه. هغې دپاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنې مکتب دی، صحي سهولتونه دي، حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې او د سکول اوبو دپاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څه کړو چې زما په لوکس هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي؟ بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه اوس د ننګرهار استاد یم، زه تاسو ته وایم، زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي. یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما ته پنځم سنس نه پورته یا څلورم سنس نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنې کلینیک دی، هغه زما د خویندو دپاره نهشته دی. تاسو خپله فکر وکړئ، د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې، کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي په لاره کې یا کلف کېږي او یا هم تر ننګرهاره پورې چې څوم ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زمونږ مرکزي روغتون دی او دا زون په سطحه دی، دلته یې را رسوي. که چېرې راورسېدلم توکل په خدای، او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای، نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې، په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه چغې وهي،
ملل متحد هم چغې وهي. د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق غواړو، ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کښې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل کړي. آیا زما په ننګرهار کښې زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې ځای استاد یم، همداسې په هر ولایت کښې زما په بدخشان کښې، په بامیانو کښې، په هلمند کښې، په قندهار کښې، یعنی ننګرهار لا نسبتا پیشرفته ولایت دی. تاسو وګورئ دا حال دی، نو تاسو فکر وکړئ چې په قندهار او په هلمند کښې چې هلته د نارینه وو دپاره مکتبونه نشته، آیا د ښځو دپاره به دا شرایط برابري چې دوی تعلیم وکړي؟ آیا دوی دپاره به صحي سهولتونه اوسي؟ نه، دا هېڅ شیان نشته دی. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کښې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناستې، که اته شپېته خویندې ناستې. که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نو زما ټولنه دې ته آماده نه ده چې ښځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایه ورته ورکړي. ځکه اوس خو ما ته سهم را کړ شوی دی، اساسي قانون د مخې نه ما ته جلا سهم را کړ شوی دی. که چېرې دغه سهم ما ته نه وای را کړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کښې وه. نو که چېرې سبا دغه ځینه دا بهرنیان وځي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضره شي چې یو ښځه مناس یو استازی پولیسي جرګه کښې کښېنئ؟ نه، دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کښې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته آماده کړې وای، ځکه چې دې ته برابره کړې وای چې هغه یې منلې وای چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کښې ګډون وکړي. متاسفانه دا کار ونه شو. فقط نمایشي کارونه په افغانستان کښې وشول، بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول. او مشکل یې هم همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلې وي، یا په مرکز کښې په کابل کښې موسسې و انجوګانې او ټولنې لرلې، هغې فنډونه واخېستل، په کابل کښې سیمینار هم ونیو، په کابل کښې ورکشاپ هم ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو هغه هضم کړه، خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونو کښې هم چې کوم ځای کښې خویندې ځای په ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نشته. هغه هم یو تکتیکي عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي، هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت، ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته آماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه، بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو هم نورو ته کار وکړي، او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کښې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کښې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو، فرعي قوانینو کښې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه.
بله، ستاسې په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دې د ښځو د حقوقو لپاره؟
همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وای، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وای، لرې پرتو سیمو ته تللي وای. ګوري، ملا زمونږ په افغانستان کښې یو منل شوې طبقه ده. که چېرې اطرافونو کښې د دوی څخه استفاده شوې وای، د ملکانو څخه استفاده شوې وای، دوی خپل په ډیرو کښې، دوی خپل په جوماتونو کښې دا تبلیغ کړی وای، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وای. ګوره، لکه مخکې مې چې خور وویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده. سنتي ټولنه کښې اکثره واک نارینه سره دی. موږ باید په نارینهوو باندې کار کړی وای، دوی هم دې ته آماده کړي وای چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون ته اطراف کښې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مارچ یعنې زما حقوق یعنې اتم. دا مشکلات شته دی ډېر همېشه په افغانستان کښې د ښځو د حقوقو برخه کښې. زه بیا هم وایم چې افراط و تفریط نه کار اخیستل شوی، یا دومره غریبي ډیموکراسي په ما باندې تعمیل شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همېشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ یې دواړه نه منو. موږ نه هغه غربي ډیموکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول، په ورو ورو، لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوق، د ښځو حقوق په امریکا او اروپا مطرح نه دي لکه افغانستان کښې چې مطرح دي. یعنې اروپا او امریکا موږ ته حیرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کښې مخې ته تللې. همدغه باعث دې کېږي چې بالاخره توره تېز ځي، زر به ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وای، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وای. د مشرانو سره په کار شوی، د ملایانو سره سره په کار شوی، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وی. بل اخره پوخ کارم کړی وی، د کلرم شروع کړی وی، د د ولایتونو نم شروع کړی وی، د لری پروتو سیمو نم شروع کړی، د لری په کابل کې راوخوتې در بیت هم د خون شو ګټه ساتاسو رسیدله. نو خوځو حقوق برخه چې ده ورځ تر بلې تاسو ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې ډېرېږي. هغه کوم فامیلونه چې حتی اوس خپل امنیتي ستونزې هم شته، هغه کوم یو چې دې ته آماده دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي، هغې د امنیتي ستونزې په خاطر خپل خویندې په کور کې نه ولي، خپلې لورګانې په کور کې نه ولي. نو زما هم د نړیوالې ټولنې نه، هم د افغانستان د حکومت نه، هم د انجوګانو نه، هم د ټولنو نه دا غوښتنه ده که غواړئ د افغانستان د ښځو دپاره کار وکړئ، کار وکړئ، بنیادي کار وکړئ، شعاري کار مه کوئ. نومره چې شواري کارونه موږ نتیجه یې
بله
په فایده مخله یې خیر ده که یو 50% د خپل شخصي ګټو په خاطر اخلي، نو یو 50% خو د دې وطن په غریبو ښځو باندې
مخه
بدبختانه دا ونه شو نن نصاره او نه په دې باندې نظارت لري چې پښتنه ونو کې چې دا پیسې کم دي که مصرفې د ښځو لپاره تاسو وکړو.
بله ډېره مننه اغلی. اغلی دریس، تاسې دا راته ووایاست چې په تعلیم او تربیې په هنځي کې اوس مهال د ښځو شتون د پخوا په پرتله زیات شوی دی، د نجونو شتون که څنګه؟
خوشبختانه ښوونه روزنه پانته کوم دی په مجموع کې 50% زده کړې او دا په دغه چې بیا هم د موږ ټولنه اسان په ټوله کې د نجونو په اړوند دا څه شکل نیولی چې ښځه باید یا ډاکټره شي او یا هم ښوونکي شي او د نجونو په ذهنیت پر اساس نجونو ډېریږي. دا یوه کیسه دویمه کیسه زه غواړم چې د یون خور د خبرو د تایید پر اساس وکړم چې دا ډېره اړینه او مهمه کیسه ده. هغه ده چې متاسفانه ښځې په واقعي ډول د ټولنې په تشکیل کې ځای نه لري، او کومې ښځې چې مثال د په مختلفو اړخو کې کوم صلاحیت یا کوم مسؤلیت ترلاسه کړی دی، هغه یو نمادین او تصنعي شکل لري. په ډېرو مواردو کې په ډېرو کم مواردو کې موږ ته او هغه چې ښځې ګورو چې په واقعیت خپله نیول کېدي په څېر کوم موقف کې دی، خو په ډېرو مواردوانه داسې وال پورې دوی تر لاس لاندې خبر شوي دي. پس موږ وایو چې بیا هم نارینه دي او د دوی نه پورته داسې یو شکل دغه پروګرام کړی شوی چې دوی د صلاحیت او د اجرایي کارونو پر دې کې څه څه اجرات لري، او معمولا تصمیمون کې نور دي او د پردې تر شا دي او کوئی فرمان دی او د لاندې کومه څه ده یا ریاست کې یا کومه دنده لري. نو دوی هغه ځایي شکل باندې هلته ناستې دي او کارونه نور کسان ترسره کوي.
بله
ما په نظر مهمه کیسه افغانی ټولنه کې دا ده چې ښځه خپل ځان ثابت کړي. دا په دې معنا نه ده چې کله یوه ښځه موقف ته رسېږي هغه باید بیا هم یو بل کس ته وابسته شي، یو غو سترګو ته په کتو فعالیت ترسره کړي. ښځه باید خپله په خپل فکر، منطق، شعور او پوهه باندې خپل تصمیمونه ونیسي او د خپلو تصمیمونو ځوابدار واوسي، نه دا چې نورو ته په کتو. دا یوه موضوع. دویمه دا چې دوی ته په واقعي ډول باید فرصتونه برابر شي. زه تمن هم خبره شوم چې په معارف وزارت کې یو ریاست ته مکمل حکم ورغلی دی، رئیس جمهور حکم ورکوي چې په دو بس کې باید یوه ښځه وګمارل شي. متاسفانه دا حکم پټ شوی او او بس په نارینه کاندید شول او نارینه و هغه بس په ډېره سپین سترګۍ ځانو ته خپل کړه. نو تاسو دغه وضعیت ته فکر
وکړئ. بله ډیره زیاته مننه. زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ نورې خپرونې واورئ. له تاسو دواړو میلمنونه ډیره زیاته مننه کوم چې خپرونې کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو، د خدای پامان.